ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنو قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو تاسو ته د دې ورځې په خبري خبرونه کې هرکلی وایو. دا یو ساده خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري او ګوریاس تاسو قربانی یو نن زمونځه شهید
او زه نصر کاکا
تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې وهمه نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن کې د غرمې یو بجه ده. ساسله لپاره په دې خبرونه کې یو شمیر راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به شریکو. خو لاول هم تاسو وړاندې کوو د دې خبرونو خلاصه.
ل چین څخه په سوداګریزو توکو بار لومړی اورګاډه د مرکزی آسیا لاري افغانستان ته رسیدلې ده.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په مخالفه ګوندونو نیوکه کړې دي او وایي هېواد احتجاجونو ته نه بلکې پرمختیا ته اړتیا لري. او نوموړي نن چترال کې ویلي د لواري ټنل پرانسته به راتلونکي کال کې ترسره کړي.
او دا هم په خبرونه کې لرو چې د پاکستان په سینټ کې نن د کوټې او مردان د خنړۍ او پیښو په باب تاوده بحثونه سوي دي او مخالفه ګوندونو په استخباراتي او امنیتي ادارو باندې سخت نیوکه کړي.
دا او یو شمېر نور راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوردونکو خبری خبرونه ته یواری بیا شراغلاسته او هم د خبرونه پیل کول افغانستان څخه چیرې چې د چین په سوداګریزو توکو بار لومړی اورګاډه د مرکزی آسیا لاري افغانستان ته رسیدلې ده. او په کابل کې د سوداګرۍ د وزارت چارواکي وایي دغه اورګاډه د چین له اورمچي څخه په بلخ کې د حیرتان بندر ته په 1500 ورځو کې رسیدلې. د آشنا ریډیو او ټلویزیون یو رپورټ درته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د لومړي ځل لپاره په سوداګریزو توکو بار د اتش پیټو ډبو اورګاډی له چین څخه افغانستان ته د حیرتانو د سوداګریز بندر له لارې مزار شریف ته ورسېده. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت چارواکي له چین څخه افغانستان ته د راغلو استازو سره چې په مزار شریف کې دغه اورګاډی رسیدو ته ورغلی و د دواړو هیوادونو د وارداتو او صادراتو په اړه خبرې وکړې. دغه اورګاډی چې په بیلابیلو سوداګریزو توکو بار و د چین د اورمچي څخه د ازبکستان او قزاقستان له لارې د 3000 کیلومتر واټن په وهلو سره په 1500 ورځو کې افغانستان ته ورسېده. افغان دولتي چارواکي وایي چې له چین سره د مځکې له لارې سوداګریزي راکړې ورکړې به په سیمه کې له نورو هیوادونو د افغانستان اړتیاوې راکمې کړي او افغانستان به په خپلو پښو ودروي. د بلخ سرپرست والی محمد اسحاق سروري وویل
په داسې پرمختګونو سره به زموږ ګمرکي عایدات، زموږ سوداګریزي سرچینې او مالیات لوړ سي او موږ به نورو ته د لاس د اوږدولو څخه خلاص او په خپلو پښو به ودرېږو.
له بلې خوا په افغانستان کې د چین سفیر یو چینګ وویل چې د اورګاډي دا پټلۍ به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا غښتلې کړي او چین به هڅه وکړي په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته شي.
د افغانستان د یو ګاونډي په توګه چین هڅه کوي په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ثبات رامنځته شي او هیواد یې په دې برخه کې له افغانستان سره ژمن دی. له همدې امله په افغانستان کې د ریخمو د لارې په بیا پرانستلو کې هم له افغانستان سره کار کوو او په سیمه کې دغه سوداګریزه لاره پرانیزو.
په افغانستان کې د چین سفیر په دې ټینګار وکړ چې د چین اقتصادي پرمختګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ پرته بې معنا وي. له همدې امله له افغانستان سره په ګډه کار کوي چې د ورېښمو لاره بیا پرانیزي.
چین زموږ د سوداګریزو توکو د صادراتو لپاره ښه مارکیټ لري. زه ډاډه یم چې د اورګاډي د لارې افغانستان ته د واردېدونکو توکو بیه به هم ډېره کمه وي چې په دې سره په هیواد کې سوداګري نوره هم وده وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت د چارواکو په وینا تمه ده چې د اورګاډي دغه تګ راتګ به د افغانستان او چین ترمنځ په میاشت کې دوه ځله کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر قوقندی وویل چې د سوداګرۍ له نړیوال بازار سره د افغانستان له نخلېدو سره به د افغانستان صادرات په کال کې 1500 میلیونو ډالرو ته ورسیږي. د یادولو ده چې د دوو میاشتو راهیسې له افغانستان څخه چین ته مستقیمي الوتنې هم کیږي.
نو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیور رادیو خبری خبرونه ته تاسو غواګی سوینیز د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه دغه خبرونه دوام لري. تاسو دغه راپور ولیدو چې د لومړی ځل لپاره د چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي کوم چې د سوداګریزو توکو وړل راوړل کوي هغه رسیدلې دی افغانستان ته. په دې حق باندې تاسو سره ځینې نور معلومات هم غواړو چې په خبرونه کې شریک کو. دا مهال زموږ سره زموږ همکار بیروز خان راغلی دی چې هغوی نه به هم ځینې تپوسونه کوو. ستړي مشئ او په خیر راغلی.
ډېر مننه، خوشحاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، تاسو هم دغه راپور ولید او عوام اوریدلو، تاسو څه ګڼئ چې په سیمه کې د سوداګرۍ د هلو ځلو لپاره او هغه پخوانۍ د ورېښمینې لاره چې د بیا رغونې دپاره څومره دغه زمینه مساعده کړي چې بیا دا وشي؟
مهمه خو په دې ده چې افغانستان په یو جغرافیایي طور په یو داسې ځای کې دی د سمندر نه لرې دی، او بیا په ګاونډي هیوادونو هم یو اړتیا ورته لري. خو د دې چې کوم د ریښمینې لارې یا د سلک روټ چې کوم تاریخي هغه دی، د دې یو مهمه برخه چې کومه ده، دا هم کولای شي چې کلک د افغانستان او د چین تعلقات دیو بل سره نورم نږدې کیږي، ځکه چې اوس په پوځي امدادونه چین افغانستان ته ورکول غواړي، اقتصادي چې کوم اړیکې دي دادی اوس ټینګوي. کوم چې د واخان لاره ده هغه د چین د پولیس سره د بارډر سره لګېدلې ده، دغه د افغانستان لپاره په راتلونکي کې کچري په دغه باندې کارو شنو دا به نورم اسانه شي. ولنډ به ځکه چې دا اوس په قزاقستان او بیا د قزاقستان نه په ازبکستان نو دا اوږده لاره ده، 15 ورځې اخلي دا اوس کوم رپورټونه راغلي دي. ولې بیا هم د دې اهمیت وسوم دا مهم دی، او کچري د دوړو ملکونو څنګه چې ما وویل دوړو ملکونو ترمنځ، یعنی که چین په کې اوس دا هم رسته وسره وکړي چې په افغانستان کې دننه د ریل د پټلۍ بندوبست وکړي، د حیرتانه پورې کدا راشي نو دم ټیک ته، خو د حیرتانه کابل او دغه شانتي د افغانستان نورو برخو ته څنګه چې د ایران لخوا هم دغه شانتي اغره روان دی او پټلۍ راغلی ده، د افغانستان دننه چې د ریل ګاډي هغه وشي دغه جال دی خور کی. نو افغانستان یو ډیر لوی مارکیټ ته د چین د سامان د پاره، چین په ټوله نړۍ کې هم دغه د اقتصاد اوس یو ډیر لوی غدي یو پاور دی، یو طاقت دی. افغانستان تبددي په راتلونکو کې په ډیرو هغه کې مدد شي، خو افغانستان خپل اقتصاد چې کوم دی ابم په خپل خپل درول غواړي، د افغانستان دننه په خپل فابریکي او کارخاني چې کوم دی دغه به د افغانستان د راتلونکو لپاره بیا ډیر مهم وي.
بیروز خان صاحب، د حیرتان، اسلام قلعه او همداشان په دې وروستیو کې د چابهار بندر څخه به افغانستان اړتیاوې څومره کمې شي په نورو ګاونډي هیوادونو چې تکیه کوي هغه به څومره راکمه شي؟
د دوو ملکونو لخوا، په خصوصي توګه د هند لخوا چې کله افغانستان پولی پاکستان وتړلې، په خصوصي توګه د چمن پوله، نو هغه میوې چې هغه وخت په تیرېدا خرابې دي، نو چین د هوا د لارې او هند د هوا د لارې بغیر د سر ټیکس نه هغه، نو چې څومره د دوستۍ لاس هند راوګت کړی دی دغه شانتي، اوس چینوم غواړي د افغانستان سره د دوستۍ لاس چې دی نورم ټینګ کړي، مضبوط کړي. د دې اثر او بیا دا چې د چابهار ذکر مو کړو، د چابهار لاره چې کومه ده هغه د ایران او د هند او د افغانستان د دریو هیوادونو په شریکه باندې ده، دغه خو ډیر مهمه ده. دغه به یو د پاکستان د نه چې کومه د سیپک، یعنی د چین او د پاکستان د ګوادر لارې تیریږي، یو خو په دې اثر واچي، د دې اهمیت به کم کی، ځکه د دغه سیپک د لارې کې افغانستان ته نور سنټرلیشن هغه ته د منځنی اسیا ملکونو ته به چری تجارت کېده، هغه به اوس د چابهار د لارې وشي، نو د دې اهمیت دلته مرا کم شو. بل خبره دا ده چې په پاکستان په اقتصاد باندې ودا ډیر لوی یعنی اغیز وکړي، هغه به دی چې د پنجاب څومره کارخانه دار دي، د اغې د ټولو نه غټ مارکیټ چې دغه په دې وخت افغانستان دی، په پښتونخوا کې دومره خاص سره جوړیږي، ځکه زیاتره خو د ترګرې د لاسه کارخانه وي هغه پنجاب ته لاړې، سرمایدار چې کوم هغه پنجاب ته لاړل، نو د کاروباري خلک چې د پیښور دي پاغه باندې به ډیر اثر وغورځيږي، او ځکه چې د تورخم د لارې تجارت په هغه شانتي اوس نه دی، ترخند لاری چې کوم یو خو قانوني تجارت ته د قانوني تجارت نه یعنی د رسمي تجارت نه علاوه غیر رسمي تجارت کېده هغه به هم د پاکستان د دغه کوم تجار دي یا کاروباریان خلک دي دغه د لاس ابوزي د دې په پاکستان باندې او بیا دا چې رو پر د افغانستان سرمایه د کډوالو کوم مهاجر چې دي دغه سرمایه د پاکستان نه وزي د پاکستان په اقتصاد کې ډیر لوی سرمایه لګیدل ده په اربونو اربونو ډالر لګیدل دي دا کوم او د پاکستان د بانکینګ سیستم په پای باندې ډیر لوی اثر پریوزي پر اتلونکو کې کچري پاکستان او غاړي د افغانستان سره تعلقات خکې نو بیا هم کولای شي لنډه لار ده مارکیټ ځان ته بیا هم افغانستان کې پیدا کولای شي خو کچري دا اوسه پورې چې کوم تعلقات دي افغانستان پیترول لګي چې افغانستان کې لاس وهنه د پاکستان د خوا کېږي کدغه نوی ختم کړی شوی دغه اعتماد د افغانستان او د افغانستان د ملګرو دغه پشا چې کوم پلویان دي هغه اعتماد نوی خستل شوی نو د پاکستان په راتلونکي اقتصاد هم خرابيږي او پاکستان باندې به نور قسمه فشارونه هم راځي.
میروس خان سی ویولند پښتنه څنګه چې تاسو د دغه دواړو هیوادونو اړیکی په حق لاندې خبرې کولې تاسو غنئ چې آیا په دې ورستیو کې چې کوم د تورخم سرحدي پوله هم د افغانستان سره د تجارت لپاره یو ځل وتړل شو بیر سره پرانستل شو هم دا شان چمن سره د سرحدي پوله وتړل شو بیا را پرانستل تاسو څنګه چې دې څنګه غیز واچول او آیا افغانستان یې زکه وهڅول چې دغه نوري تجارتی لارې حل وزلو باندې شي
د افغانستان سره مخ کې ور سره چای سنو اوس سره خو خښته زکه چې د چابهار د لارې اوس خپل کولې شي د سمندر د لارې د هند سره د ایران سره د نوري نړۍ سره د دې ملکونو په مرسته باندې خپل تجارتو کی د چمن لار اوس هم د پاکستان د مالونو لپاره ډیره مهمه ده د تورخم لار اوس هم د پاکستان د مالونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده زیو خدای چې دا لنډه ده بل ده چې د پاکستان د نننه چې کوم دی یعنی پروډکټس دی سچ دی ته تولیدې هغه د تر اوسه پورې افغانستان کې خو خپل کارخانه نشته کنه یو افغانستان خو په جنگ پایلټ کې دی افغانستان کې خو کله کارخانه لګیږي نو ال بده دي اړتیا چې د پاکستان باندې کمیږي یا به ختميږي اوس هم دغه لارو اهمیت ته بیا هم پراتونکو کې دغه لارو اهمیت وی خو اي کې به د پاکستان پالیسی چې کومه ده د افغانستان په اړه باندې اوب ډیر مهم وي او کچري پاکستان د دفاعي دغه نه سوچ کې د پالیسی چې کوم د غي خپل د هغه ستراتیژیک ډیپت ته وایي یا ستراتیژیک اسټس ته وایي هغه ګروپونه اغه خلک چې په افغانستان کې دوی کاری د افغانستان د حکومت خلاف او دا غوړي چې پاغي باندې دومره یعنی یو فشار وای چې د هند سره د افغانستان اړیکې نه نو دا د پاکستان اوس چې کومه پالیسی ده په تیر په خوا کې ناکام ده او پرونو په سېنات کې د پیپلز پارټي سېنټر فرت الله بابر سه ویلي دي چې کچری د پاکستان اوسم د خلې افغانستان د دې 15 صوبه ده دا پالیسی مخکې ناکام و اوسم ناکام ده او پراتونکو کې هم ناکام
ډیر مننه ستاسو نه ویروس خان
سره مننه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم له افغانستان څخه د یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې حالته بیرته ستانه سوي کډوالو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې لپاره د ژوند اسانتیاوي برابر کړي او په حکومت یې نیوکه کړې ده چې د لمړنۍ او اساسي اسانتیاو په برابرولو کې هم پاتې راغلي دي او بلې خوا په ننګرهار ولایت کې د هغه ځی چارواکي وایي چې د بیرته ستنیدونکو کډوالو لپاره به په 3000 جریبه مځکه یو نوی شارګوټی جوړوي. تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورت کې.
افغانستان ته یو شمیر راستنه شوی افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت د زور زیاتی او کډوونو څخه د خلاصون په مخ خپل هیواد ته د هوسا او ښه ژوند په هیله راګرځیدلې خو دلته هم لستونز او مشکلاتو خوندي نه دي. دوی پر افغان حکومت په نیوکه او ګیلې سره وایي تر اوسه یې ور سره د پام وړ مرستې نه دي کړي او د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته ډیر اړتیا لري. په اړه یو شمیر راستنیدونکو کډوالو ډیوی ته داسې وویل
ګونه کډی راځي په دغه حالت کې چې سرپناه نشته دلته نور ته پراته دي د شپې د پریوتو ځای نشته په ځمکه پریوزي د مار لړم د هر شي مشکل ورته شته دي
کورونه نشته په مشکل کې پراته اوس الله نشته
افغان حکومت په دې ورستیو کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو ته ټټر وهلی، خو اوس په پاکستان کې یوازې د رجستر شویو کډوالو سره د خریا ادارو لخوا مرستې کیږي او پاتې تش لاس او نهیلی راځي. بل لور ته په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسؤل د کډوالو د سرپناه لپاره د یو خرګوټي د جوړېدو خبر ورکوي. په ننګرهار کې د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي له پاکستان څخه راستنې شویو کډوالو لپاره د یو خرګوټي دی جوړېدو پلان لري، خو په خبره چې دا هم ورته بسنه نه کوي.
د بیسودو د خانکی خرګوټه دا چې 3000 جوړ به زمونږه اسمکا د ننګرهار راستنیدونکو ته باید په وخت ورکول شي، خو 3000 جوړ به زمونږه د ننګرهار راستنیدونکو لپاره بالکل یعنی هیڅ کفایت نه کوي، یعنی کمه ده. دې خاطر باندې چې د ننګرهار په ولایت کې راستنیدونکي ډېر زیات دي، یعنې دوی چې د کډوالو لپاره کومه د 3000 جریب ځمکه بیله شوې ده، او که دا خرګوټه افتتاح شي یعنې دا هیڅ کومه یعنې بسنه نه کوي. دا زموږ د یوې میاشتې کډوالو هم نه بس کیږي.
له هغو کډوالو سره چې مرستې کیږي پر شفافیت نیوکې دي چې د اړو خلکو پر ځای نورو ته ورکول کیږي، خو په ننګرهار کې د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی د دغو بې نظمیو پړه پر یو شمېر هغو مرستندویو ټولنو راچوي چې د دوی له همغږۍ پرته مرستې ویشي.
دلته خبر انده چې زه اوس نوم واخلم، خو خیر که کله وخت راغی یعنی مثلا د هغې خیرې ټولنې نومونه به هم زه واخلم. موږ ډېر یعنی کنټرول کړي دي چې دوی باید موږ سره په هماهنګۍ باندې کار وکړي. زیاتره خیره ټولنې دي چې زموږ د مشورو څخه یعنې زموږ د هماهنګۍ څخه بیل تلې سروې کړی، اسسمنټ یې کړی، یا مثلا داسې ټولنې چې داسې خیره ټولنې چې هغوی موږ پورې هېڅ ارتباط نه لري.
نږدې درې میاشتې وړاندې چې په تورخم کې د دروازې د جوړولو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه، په پاکستان کې د افغان کډوالو زورول هم زیات شول، خو چارواکي وایي له هغه وخت راهیسې تر اوسه نږدې 15000 کورنۍ د تورخم له لارې خپلو سیمو ته راکډه شوې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډی وراجو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږیږئ. یو ځل بیا تاسو پام راګرځو یو بل راپور ولوري ته چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم یادونه وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په مخالفه ګوندونو باندې نیوکه کړې دي او وایي چې هیواد یې احتجاجونو ته نه بلکې پرمختیا ته اړتیا لري، او د دې ترڅنګ دا چې هغه ویلي دي چې نن چترال کې د لواري ټنل پرانسته به راتلو کی کال کې ترسره کیږي، او په دغه ټنل به 20 روپۍ لګښت هم راځي. په دې حق لباندې د ډیوره جو خبريال عرفان الله جان تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کوي په خپل راپور کې.
وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویل چې د لوري ټنل منصوبه به د 20 روپۍ په لګښت سره د روان کال د جون په میاشت کې سرته رسولی شي، چې د کوریا کمپنۍ پې کار شروع کړی دی، او په مکمل کېدو سره به د چترال د اولس د ملک د نورو سیمو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شوي، او د دوی ډېره پخوانۍ مسله به د همیشه لپاره ختم شي. ویل چې د لوري ټنل په منصوبه باندې د 13-15 کارونه خبرې روانې وي، خو ولې هیچا پې توجه نه ورکړې، او د دوی حکومت به د چترال وګړو ته د لاهور د وګړو په شان ترقی ورکوي.
کی اپنا لواری ٹنل کی تو میں جون میں انشاءاللہ آؤں گا اور ہم سب مل کے لواری ٹنل کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. جا جا
وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې په چترال سیمه کې به د 250 بشترو هسپتال د وی یونیورسيټي جوړېدو سره سره د چترال نه تر لاوري ټنل او بیا د لاوري ټنل نه تر چکدری پورې د موټروې په څیر سړک هم جوړول شي، چې په دغه سړک به 19 روپۍ لګښت خرچه راځي، او د چترال نه د ګرم چشمه پورې په سړک به هم کار شروع کولای شي.
یا ایک نہیں کئی یونیورسٹیاں بنیں گی انشاءاللہ، کئی یونیورسٹیاں بنیں گی. چترال کے لیے 250 بیڈ کا اسپتال شامل کر لیا ہے، جو وہ 7 سڑکوں پہ دے رہے ہیں جو کہ چترال سے لواری تک اور پھر لواری سے نیچے چکدرا تک سڑک بنے گی. 17 روپیہ ان سڑکوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی کسی موٹر وے سے کم نہیں ہوگی، یہ چترال کی موٹر ویز کو ہم چترال موٹر وے بھی کہہ سکتے ہیں۔
دونوں موڑی ویناوا چڈیرے منصوبے با پکال 2008 کی مکمل کی گی اور دو چترال دلری پرتی گول ان گول سیما کی پیوسل ات میگا واٹا د بجلی پ منصوبہ کار شروع کوی چپ مکمل کے دو سر بئی د ٹول چترال د بجلی مسئلہ د ہمیشہ ر پارا ہوا رشی
اور پھر گولن گول سے چترال تک نئی ایک ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی، صرف چترال نہیں پورے خطے کو انشاءاللہ بجلی فراہم کرے گی۔
کسوم پتیر اونے کی د خیبر پختونخوا پسرخار پیخور او پدیم لیخار مردان کی د ترخگری پی خرامت تشوی ولی وزیر اعظم پدی اڑا پ چترال سیم کی شیو پدغ جلسہ کی کوم بیان نہ دیور کڑے۔ د وائس اف امریکا ڈیو راڈیو لپارا ارپان اللہ جان۔
د پختنو پ کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وائس آف امریکا جی وہ ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divareadio.com
دا د وایس اف امریکا جی پر ریڈیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منوریدونکو کولای شئ زموږ ټوله خبرونه تاسو په پاڼه باندې وګورئ او ولولئ او همي هلته واوري د وی پاڼې پته ده voa.radio.com او سم یو بل رپورټ چې نن څخه دو څلوېشت کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې د یو بدلون لاره هلته احمدیه ورورولي چې کادینان هم ورته ویل کېږي یو مذهبي اقلیت وګرځول سو او هغه ته وویل سو هم د دې اساسي قانون کې چې دغه غیر مسلمان لژکې دي دا هغه ورځ څخه بیا تر دا اوسه پوري هم دغه ورورولي له ډیر سخت تشدد سره مخ ده۔ تفصیل یې له اسلام آباد څخه د وایس آف امریکا خبریاله عائشه تنظیم را کوي چې ما وش جلیل درته وړاندې کوي۔
د خپل واده په 350 کلونو کې نیمه لومړی ځل په خپل کور کې یوازې ده۔ د هغه اتیا کلن میړه عبدالشکور ته د بندیز لګیدلی کتابونو خرڅولو په تور کې د 15 کالو بند سزا ورکړې شوې ده او هغه دا وخت په بندیخانه کې دی۔ نعیما او شکور د پاکستان احمدیه ټولنې سره تعلق لري، دوی ځان مسلمانان ګڼي خو د هیواد آئین کې کال 1940 کې شوی یو ترمیم کې دوی غیر مسلمه ګرځولې شوې دي۔ د پاکستان احمدی ټولنه د لسیزو راهیسې په نخښه کېږي۔ په پاکستان کې د مسلمانانو اکثریت فکر کوي چې احمدیانو د اسلام بنیادی عقیدې کې بدلون کړي نو ځکه د کافرانو نه بدتر دي۔ کال 2010 کې د پنجاب لاهور ښار کې د احمدیانو یو جماعت باندې تر سره شوی برید کې د اتیاو څخه زیات احمدیان وژل شوي وو۔ په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې د تشدد په ګڼو پیښو کې په سلګونو احمدیان وژل شوي دي۔ اس احمدی ټولنه ګیله کوي چې د تیر کال راهیسې د پنجاب حکومت لخوا د تشدد یو نوې لړۍ شروع شوې ده۔ د پنجاب حکومت د احمدیانو مشر مرزا غلام احمد لخوا لیکل شوی ټولو کتابونو باندې بندیز لګولې دي۔ په عدالتي نوټیسونو کې د کتابونو ته باغیانه ویل شوې دي چې د هیواد مختلفو طبقو ترمنځ د دښمنۍ او کرکې جذباتو ته هوا ورکوي۔ د احمدیانو ډلې جماعت احمدیه غړی سید قمر سلیمان احمد وایي،
ہم نے اس کے بعد گورنمنٹ کو لکھا، چیف منسٹر صاحب سے درخواست کی، ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو پن پوائنٹ سے کریں کہ کون سے ہیٹ میٹیریل کو آپ نے بین کیا ہے، آپ ساری کتابوں کو ایک سے لے کے 23 تک بین کر رہے ہیں۔
منگ حکومت تخت لکھلے او دا پنجاب مشر وزیر نو مبختلی چی منگ تا دے اوائی چی دا منگ دا لیکٹریچر کما برخا دا کرک ترغیب ورکوی، دوی پی والی بندیز لگوالے خود دوی جواب نہ راکوی، دوی اکثر زمنگ دا پختونو جواب نہ راکوی۔
خود احمدی ټولنې په زد لټریچر په مارکیټ کې موجود دی۔ د پنجاب په چناب نگر سیمه کې د احمدی ټولنې مرکزی لایبرری نگران یا لایبرریان محمد ناصر وضاحت وکړو چې څنګه د هغه د لایبرری 200 کتابونو کې قریبا 15,000 کتابونه هغه په لری کولو مجبور شو، تر دې چې د احمدی ټولنې غړو لپاره ورسپانو او مجلو باندې هم بندیز لګول شوی دی۔ نو د دې په نتیجه کې د احمدی ټولنې غړي خپل مقدس کتابونه هم نشي غسته دا د خپل ټولنې په لایبرری کې نشي کې خو دی او تر دې چې په کوم وب پاڼو چې دا لټریچر موجود دی په هغه هم پابندي لګیدلې ده د پنجاب حکومت چارواکو په دې لړ کې د وایس اف امریکا لخوا خپل دریځ وړاندې کولو خواستونو ته جواب نه دی ورکړی اخوا نیما د خپل بوډا خاوند په حق لا فکرمند ده څوک چې په دې سخت ګرمۍ کې په جیل کې بند دی د هغه وزن ډیر کم شوی دی او د صحت مسلو سره مخ دی نیمې د هغه را خلاصولو لپاره اپیل کړی دی خو د ګټې امکانات یې ډیر کم دي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
منو اوریدونکو اوریدونکو یو ځل بیا بل راپور ولوري ته زو بیا هم پاکستان په حق له یو راپور لرو چې پاکستانی څیړونکو او سیاسي مشران وایي تیر ورځ د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت باندې د پاکستان پوځ لخر جنرال راحیل شریف باید خپل وینا کې د ترهګری او د ترهګرو سازمانونو او د هغه سازمانونو مشران په ګوته کړی وای او هغه عناصر یې هم په ګوته کړی وای چې افغانستان سره د سولې په خبرو کې خندونه را پیدا کوي په دې حق لبانې تفصيلات سدي د غټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوره جو خبريال ارشد حسین په دغه راپور کې
پرون ماقام پنده جی ایچ کیو کې د شپږم ستمبر په حواله یوې دستوري تخپل خطاب کې کده پاکستان د فوج سر لخر د هیواد دننه د ترهګرې پر ضد روان جنگ قانوني اصلاحاتو او د پاکستان چین اقتصادي راهداري ته پر اپې خو چیلنجونو خبرې اترې کړې دي نو ورسره دا هم ویلې دي چې افغانستان د پاکستان رور او گاونډي هیواد دی او د هیواد کې امنیت او استحکام د پاکستان په خپلو مفادو کې دی او دا چې ځنې عناصر د افغانستان د امن پلار کې خندان اچوي او دغه عناصر په هیڅ ډول د افغانستان سره مخلص نه دي د عوامي نېشنل پارټي ترجمان زید خان وای نه پوهیږي چې دغه عناصر په افغانستان کې دي او کو په پاکستان کې خو که دغه عناصر په پاکستان کې وي نو باید چې په ښکاره په خبرې اترې وشي
داسې خلک چې هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کې تعلقات خرابول غواړي د حکومت دا فرض جوړی کی چې هغه خلکو مخنیوي وکړي او آرمی چیف په کار ده چې دغه نشاندې وکړي هغه وجه دا ده چې دا افدا خبره چې هغه کومه کړله چې په افغانستان کې امن وي نو په پاکستان کې امن وي او که په افغانستان کې امن نه وي نو پاکستان کې نشي کېدلی
بلخوا دفاعي څېړونکي نظر لري چې د پاکستان د فوج سر لخرله په خارجه چارو خبرې کول نو په کار د دفاعي چارو څېړنکار او صحافي اعجاز حیدر په دې حق لا صدا سے نظر لري
سی پیک کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے انڈیا پاکستان تعلقات کے حوالے سے یا بیرونی خطرات کے حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ اگر ہم ڈے جورے دیکھیں تو یہ آرمی چیف کی ریمٹ میں نہیں آتا
ڈی وائی سی پیک کشمیر او پاکستان ہندوستان اړیکو او هیواد ته درا پیخو بهرنی غواخونو په حق لا خبرې کول په قانوني توګه د فوج د سر لخر په دایره کار کې ناراضي د فوج سر لخر دا هم ویلي چې د ضرب عذب د عملیاتو لاندې پوس خپل ټول هدفونه تر لاسه کړي او کو د پاکستان حکومت د غلاست ترولل غټي برقرار ساتل غواړي نو باید چې د انصاف په نظام او قانون کې پراخه بدلونونه راولي او دفاعي سیړنکار زاهد حسین وای د فوج د سر لخر په دې حق لا اشاره د سیویلین لیڈرشپ اڑختوا
اور اس میں جو ہے پھر خطرہ اس بات کا رہتا ہے کہ اگر اس چیز کو پولیس عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر صورتحال پھر واپس اس طرف آ جائے گی جو کہ ضرب عرض سے پہلے تھی
دی وائی د ترہگرے پر زد ملی تگلارا د پیخور پا آرمی پبلک سکول باندے د ترہگرو د خونڑی برید رستو جوڑا کڑے شوے وا خوڑان دی ورزو کے پا دغا تگلارا د عمل درآمد چی کم جاج واغستل شو نو پا حقی کی دا خبر راہ کا رشوا چی دا تگلارے پا یو سو ٹکو دا عمل درآمد نہ علاوہ پا نور ټکو عمل نه دی شوی او خطرہ دا ده که په دغه پلان عمل نکیږي نو امنیتی صورتحال هم هغه ځای ته واپس واپس راتلی شي څنګه چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید نه مخکې وو. اخوا ښاغلی زاید خان سوال راپورته کوي چې هغه خلک کم چې په فاټا کې سره د لیډرانو پټ وو هغه ووجل شو او کنه هغوی بلخوا چرته لاړل. دی وای باید چې دا خبره نوره پاکستان کې د ترهګرې پر ضد روانو عملیاتو څخه ځنې ګټې لاسته راغلي دي، خو د ترهګر او تندرویا فکر د مقابلې د پاره متبادل بیانیا نه خو اوسه پورې حکومت جوړه کړې ده او نه په فوج سکار کړې دی. او د فوج د سرلخکر په خپل بیان کې دانشورانو، عالمانو او میډیا ته د اسلام امنناک پیغام رسولو خبره هم دغه کمی اړخ ته اشاره کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یہ جواب درکوی وگر تو انہیں سے ہر ماقام دشپ گنا دشپ دولس او ہر سہر شپ گنا تر سہر نہ بجو پورے
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قطر منوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې زو د پاکستان سره شار اسلام آباد ولور ته چیرې چې په سینټ کې د کوچې او مردان په وکیلانو باندې د خونړي بریدونو په باب تاوده بحثونه شوي دي او مخالفه ګوندونو د پاکستان په استخباراتي او امنیتي ادارو باندې سخت نیوکې کړي. د دې تفصیل لپاره زموږ خبریال محمد الیاس خان صاحب له اسلام آباد څخه د ټلیفون په لیکر سره ملګری دي. سړی مسی او په خیراله الیاس خان صاحب، ډیر مننه تر ټولو لمخه که هم دغه تفصیل راکړي چې په بیس کې کوم ګوندونو برخه واخیستله او څه ډول نیوکه نوري کولې.
دې تاکر سے بالکل پرون نه د کوټه او د مردان په دغه ترازر د دینو باندې په سنت کې تاسو ته سپیل شی او نن په دې مورز هم دا نن جاری او نن چې کوم په دې کې برخه واخیسته سنټرانو پای کې خپل سپاټای فرت الله بابر د غرن د پښتونخوا ملي او پارټای سردار اعظم خان مساخیل د اوانی نشتل ګوند د داوود خان اچاګزی د نېشنل پارټای میر کبیر د غرن د کاف ګوند روبینا عرفان او یو شمېر نور سنټرانو په دې کې برخه واخیسته. خو آغاز فرت الله بابر کو او د زړه دغه ویناوا چې د ترهګر ډلو سره زمونږ د ادارو د بعض ادارو د خلکو تعلق دی او دا د حکومت لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی. د دې شواهد مونږ ته دا ښایي چې د طالبانو چې کوم مشر ملا منصور بلوچستان کې وژل شو نو دا شواهد کافي نه دي چې دوی ته د آیډنټیټی کارډ یا پاس پاسپورٹ چا ایشو کړ او آی تھنک سره پاکستان نه پاسپورٹ ملاو نه شو دا د خای چې د ریاستي ادارو او د ګنګل او ترازر ټلو خپل په یو نیکس یا تعلق ته او دا تعلق زته د خای چې کلدم دلې تلته په کولو مټ باندې ګرځي او چرته وګوري جلسه جلسونه کولې شي او اس قسمه پای باندې سبندیز نشته. دا وایي چې ترکه مې پورې مونږه دا پالیسیانه په خو دنې او د تطالب تګلارې مو پر خو دنې نو دارنګ او دې ته مو بیا کتنه نه وکړي او دا حقیقتونه مو تسلیم کړی نه دي. نو او دا چې پالیسیان مو نه جوړ کړی چې دته هر څه مخنیوي وشي نو بیا د کوټه او مردان غو نه داسې ثانیه چې مې دې د دې او درول ډېر مشکل کار دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سردار اعظم خان مساخیل د سره داوود خان اچکزی میر کبیر او د ډاکټر جانزیب جمالدین چې هم په دې کې شهید شوی هغوی دا د بلوچیانو او د پښتنو چې کوم نسل کشي وګرځوله او د دوی دا ویناوا چې د یو پلان یا منصوبه بندۍ د لاندې د پښتنو او بلوچیانو نسل کشي روانه ده او خاص کر د دوی چې کومه تعلیمي افتخاره او تعلیمي ادارې دي دوی په هدف کول شي او دا رنګ چې کوم دا تعلیمي افتخار خلک په دمو نسل کشي او په خوا د دخل شپېتونه زیات وکیلان په دې کې وژل شو. دا کنه مونږ په راتلون کې چلوې حال کې بل تر دې دا ویناوه چې سن کال کې بلوچستان د دې نشي جوړ کې دا رنګ خلک بیا پیدا کی.
الیاس خان صاحب، کپلنډ ټکو کې راته وایي چې حکومت هم د مخالفه ګوندونو دینه وکړه څه جواب ویلې؟
جی کاکر صاحب داخلہ چار وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان بیا رستو پخبل بیان کی ایوان تا دا ہوئی چی دا یودا سے جنگ ہے چی مونگا یو ندی دن کی دشمن سرا مخیو دا روایتی جنگ ندے دا دا یو حوالہ ورکا چی دا کال 2014 پا پرتلا پا امنیتی وزا دیر خشوی دا حاغ وقت پا روزانہ سلور تیزدہ حملی یا تراغری پیخ کے دے خوز پا دے کے پر دے رہا دا پورے کامیر آغل دے دا دا ہم ویناوا چی مونگا پا پیوبل باندے دے الزامون نلگو پا گڑا سرا ٹول دے رایو دیسو سیاسی کنتون و مشران چی تکی بلا مقابلو کرو او دا ہم ہوئی چی درے کسان مونگا دا کٹے دا غازان مخون کی برات بریت کی انٹیلیجن داروں نے ہولی دی او دا غوینا پلٹنے روانی
دیر مننا الیاس خان صاحب دیر مننا او دا جان خیال ساتھ
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پختنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
صف امریکا دی و رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دا قدر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري یو بل مهم راپور ولوري تاسو تاسو پام را ګرځو چې ملګری ملتونو خپل یو تازه راپور چې جاری کړی دی هغه کې لیکلي دي چې لومړنۍ زده کړې یا پرایمری تعلیم په پاکستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو څخه 50 کاله شاته پاتې دی او دا راپور دا هم وایي چې پاکستان کې 15.6 میلیونه داسې ماشومان دي چې د تعلیم څخه بې برخه پاتې دي په دې حق لباندې تفصیلات تاسو ته ټولو وړاندې کوي د ډیوره جو خبریال ارشد مومن په خپل دغه راپور کې
رپورٹ تر مخه پاکستان په ثانوي تعلیم یا سیکنډري ایجوکیشن کې د نړۍ نه شپږ کاله وروسته پاتې دي چرته چې 15.5 میلیون زده کوونکي ثانوي تعلیم ته لاسرسی نه لري د پېښور پوهنتون په خوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وای پاکستان کې تعلیم ته لا هم د حکمرانانو توجه نه درګرځېدلې
تعلیم زمونږ په ترجیحاتو کې اهمیت نه لري بلکې زمونږ د پاکستان ترجیحات چې کوم دي زیاد بجٹ زمونگا آغا زمونگ پا دفاعی و دورو بانا خرچ کی گی نو باہر قومونا جسو که دی تعلیم طرف تا اہمیت نری آغا خپل قومی آمدن کے یو دیر آغا تا برخا آغا دی تعلیم دی پارا دی نو دا حال دی زمونگا پا کنیوال علاقہ کی حبیل خصوص چکم سکولونا دی دیر والا کو کسکولونا دا سی دی چی پا آکی خلق ساری دی تاری او بل تکم سکولونا دی نو دا چار دیواری نشتا چاہتے استاد نشتا اور بالخصوص منگا دے زنانہ تعلیم طرف تا بالکل توجہ نشتا
د تعلیمی چارو ماهر عمر اورگزے وای چې پاکستان د کال 2015 پوره ملینیم ډیولپمنٹ ګول اهداف نه دی حاصل کړی چې پکې ټولو ماشومانو لپاره پرایمری تعلیم لازمی ګرځول شوی او موجوده حکومت هم تعلیم لپاره د بجټ اضافه وعده نه ده پوره کړی
وزیر اعظم په اوسلو کې هم او په یو ان کې هم دا خبره کړې و چې موږ به دا بجټ څه کوم دا 4% کو هغه تاسو کوم طریقه کار به خپلوي یا کوم تاسو پرانسپشن د سوي چې تاسو دا اهداف مطلب چې دا بجټ تا 4% ورکي او دا اهداف تاسو مکمل کړي نو هغه بیا د د د فدرل کوم ایجوکیشن منیسټر دا بری غرمان صاحب په فلور اف سینټ باندې دا خبره وکړه دا مونږ نشو پوره کولای دا دا ناممکن ده چې دا مونږ په 2018 پرې د اهداف مونږ مکمل کړو او ګورنمنت دا نشي مکمل کولای
رپورت تر مخه د پاکستان خراب امنیتی وضع هم په تعلیم بد اثرات پرستلې دي او د کال 2009 نه 12 پورې زرو نه زیات داسې پیښې شوې چې تعلیم پکې پنخه شوې ده او ډاکټر قبله ایاز وای که د تعلیم بهتري لپاره په وخت ګامونه پورته نکړې شو نو پاکستاني ولس به د لا نورو ډیرو ستونزو سره مخ شي
تعلیم ته اهمیت نه ورکېږي او زمونږ نوجوان کل چې دی هغه د تعلیم نه ورکېږي نه ښکاره خبره ده چې داخلت با غیر صحت مندانا سرگرمو طرف تزی جریبو طرف تزی او نور دا سے واقعات برازی اخکارا خبر را کی تیو تعلیمی افتا معاشرات بنی
ریپورٹ دا خبر هم پا گوتا کردی چی نڑی که پقط سلویخ پیسه دا ماشومانو تا مورانی جبا که ازدکلی ورکلل کی گی چی ورسرا دا ماشومانو دا ازدکلی توان هم سیواشی خو پاکستان کی پینزش پیت پیسه دا شپگم جمعت ماشومان دا دویم جمعت ماشومانو پا مورانی جبا که لیکل شوی کتابونو لستو جوگه دی ارشد مومن وایس آف امریکا دیو ریڈیو شب قدر
ګلاو کډرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی د خبرونه تاسو د سټلایټ لالاري نیخ پنیغه کتلی سی په خپل ټلویزیونونو باندې هم او اوس هم د روغتیا په باب یو ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې په ټوله نړۍ کې راپورونه وای نږدې 400 میلیون خلک د ژړی په ناروغي اخته دي. پاکستان کې هم په زیات شمیر خلک په دغه ناروغي اخته دي او په هان وای چې علت د دې خلک علاج په دینه کوي چې دی خبر نه دي چې دوی د ژړی ناروغ دي یا بیا هم د دې د مرض سم تشخیص نه کیږي او هم له دې عمله یو شمیر کسان په پاکستان کې خپل ژوند د دې ناروغي له لاسه ورکوي. نور تفصیل ماوش جلیل په دې رپورت کې درته وړاندې کوي.
پاگر د نړۍ کې 300 میلیونه خلک د هپټایټس بی او سی ښکار دي او د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وای د تور جړی یا هپټایټس بی او سی قسمونو مخنیوي او علاج پروګرامونو په مدد کال 2013 پورې د لکونو خلکو ژوند بچ کیدی شي او پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دي چرته چې د هپټایټس د مریضانو شمیره ډیره وچته ده. د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز سره کار کوونکی ډاکټر عنایت عادل وای
د پاکستان د آبادۍ نږدې 15% برخه د هپټایټس سی ښکار ده.
ډاکټر عنایت عادل د هپټایټس ناروغي د علاج ماهر دی. هپټایټس چې د جګر یو سخت وایرل انفیکشن دی په پاکستان کې ډیر خور دی او د مفت علاج موجودګۍ باوجود ګڼ شمیر پاکستانیان دې نه فائدہ نه اخلي او یا بیا خبر نه وي چې د دې ناروغي ښکار دي. د ډبلیو ایچ او ویان مایکل تھیرن وای
د هپټایټس سی علاج ممکن دی. د دې لپاره دوای موجوده ده چې خلک د خکېدو لپاره استعمالولای شي.
د صحت نړیوال ادارې تر مخه په کال 2013 کې د تور زیړی یا هپټایټس له وجې نږدې 1.5 میلیون خلکو خپل ژوند بیللې وو او ډبلیو ایچ او د هپټایټس ناروغي کې سونه کال 2013 پورې 90% پورې د کمولو هدف ځان لیکو دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې اوس یو بل مهم راپور د روغتیا په حق لرو چې د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د مور او ماشوم د صحت یا روغتیا لپاره په اړه د پوهنې یو غونډه شوې ده او هغه غونډه کې ویل کیږي چې په میاندو ته ویل شوې دي چې خپل ماشومان ته تر 2 کالو پورې خپل شوې ورکی. په دې حق لباندې ویډیوي راپور لرو چې د ډیو راډیو خبريال عرفان الله جان را لېږلې دي تاسو
د صحت پوهان وای چې کله ماشوم پیدا شي نو تر 2 کالو پورې ورته د خپل مور پی ورکول ډیر ضروری وي خو ولې اوس په نړۍ کې داسې ډیر کم کیږي چې میاندې بچی ته خپل پی ورکړي او بیا په پاکستان کې د یوې سروې تر مخه 40% میاندې ماشومانو ته صرف د شپږو میاشتو پورې خپل پی ورکوي چې ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. همدغه لړ کې د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی په ایجنسی هیډکوارټر هسپتال کې ماشومانو ته د پیدایش نه تر دوو کالو پوری د مور پیور کولو په اړه یو غونډه وشوه چې په لومبي ځل پکې د سیمې سره تړاو لرونکي یو شمېر میندو ګډون وکړو. غونډې ته د وینا په مهار وینا کوونکو وویل چې بچی ته د مور پیور کولو سره نه صرف د بچی صحت ښه کیږي بلکې ورسره د مور صحت هم ښه وي.
په ایچ کیو کې د دې یو نیوټریشن اسیسټنټ ناشتي د ګاین یوارد مخې ته نو کایندلی دا زمونږ د باجوړ خلک دی زمونږ د باجوړ ماشومان دی او دغه ماشومان دي چې دا به زمونږه په مستقبل کې زمونږ موټي او زمونږ بچی کم دی فیوچري نو دغه ماشومان تاسو آئیډینټیفای کوي او دا ډایرکټ دغه نیوټریشن اسیسټنټ ته ریفر کوي چې راغی ډیټیل سره راغی ویټ کیږي او راغی هغه چې کم فوډ دی او په هغه طریقه باندې راغی علاج کیږي چې دا سوال یو صحتمند ماشوم دی.
زاد د پوهانو وینا دا چې کوم میندې خپل بچو ته د سینې په نور کوي نو اکثره د غشن میاندو ته د سینې د کینسر کېدو خطر د نورو زنانو په پرتلا شپېته پیسه زیاته وي.
چیرې د مور په شوند ضروري دی د بوتل په مطلب دا غي څه نقصانات او د مور د په څه پېدې نو دا د مور خپل اسلام او مولایي صاحب ناشته کوي چې د مور په چې کوم دی دا د انسان لپاره د ماشوم لپاره ډېر ډېر فائدمن دی او ډېر ډېر څه دی ځکه چې په دې کې په ماشوم کې داسې بیماری نشته دی چې دا غي مطلب اگر میڈیسن ہم پدے کچھ دا غیر علاج ہم پدے پوئے ہو کچھ دا یا دا بیماری دے مور دا پوئے ہو جبانی دا ماشمول دا پتی دے ہو ماشمول دا
ونډی تا د وینا په محل د باجوړ ایجنسی د صحت مشرانو اویل چې ماشوم ته بازاري پی ورکول سره د ماشوم صحت خکی گینه بلکې نور هم خرابېږي او بیا په آینده کې هم دغه ماشومانو قوت مدافعت د نورو بیمارو ته ډیر کم وي. په دغه محل د مور پی ماشوم ته ورکول لپاره د یو آگاهی وقت هم وشو. ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، دیوا رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو د پاکستان په سینټ کې حکومت ویلي دی چې په هیواد کې د آبادی 80% خلک د صفا او بو څخه محروم دي. په دې باب زموږ خبريال ریاض حسین له کارپوهانو او څېړونکو سره خبرې کړې دي او ریپورت یې برابر کړی. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وزیر رانا تنویر په سینټ کې دا خبره څرګنده کړې ده چې په اوبو کې دغه خچنوالي د ګټرو د جراثیمو زهريلي موادو درنو اوبو نایټریټ او پلوراید د موجودګۍ نه پیدا کیږي او د دې لپاره په ملکی سطح باندې ګنشمیر لیبارټری هم جوړې کړې شوې دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل رورل سپورت پروګرام مشر استخاره علي وایي چې زیاته ذمہواري په فرد باندې پریوزي چې خپل چار پیچل د دې نه بچ اوساتي او زیاتره سرکاري ادارې د خلکو د صحت بنیادی ضرورت صفا او بو ته هم پام نه کوي.
په هارت کې کومګار سومرو غوسو پوری چې کی دني بدل شوی زیات از مواریجه انډیویډوال ده کوي دا ګورنمنت یو خو په سیستم کې فلاز دي سر ریسورسز کم دي نو تر سو چې د خپل مسله ما په خپل پرام د بیر بیګینینګ نه غشته یقینو مسله بنال کی سنس اپ اونرشپ کریټ کولو لپاره بس سټریکټلی سوشل موبلایزیشن او اویرنس کول غواړي بیا به راغه کی د جوړیږي دا خبره ټیک ده نو لږ داسو مېداري چي دي چکه دا خلک لګ ګراوند تلړل کراس روټ تلړل او هغه خلکو تلړل ورسېدل چې چا مسلې نو زده امید ساتم چې کومه مسله
د طب ماهرین وایي چې د صفا اوبو د نشوالي لکبله په ټولنه کې زیاتره هیزا پیچس هپټایټس او ټایفاید هم د دې لوجې پیدا کیږي. او بل دا خبره هم د سیلونو ثابته شوې ده چې په اوبو کې د اوسپنې د موجودګۍ په وجه باندې شوګر د سرمنې ناروغي د ګردو خرابېدل د وینې د فشار او د کینسر هم سبب جوړیږي. سیړنی وایي چې په ملکی سطح باندې 1.5 کروڑ خلک د صفا اوبو نه محروم پاتې دي. د صفا اوبو د نشوالي په وجه باندې مقامی اوسیدونکي د ضرورت نه زیاتې پیسې خرڅ کوي او هر کال په پاکستان کې 350,000 ماشومان هم د اوبو د خچنوالي او د هغې په وجه د پیدا شوي ناروغونه مړ کیږي او هر کال د 150,000 نه زیات خلک د اوبو د خچنوالي نه متاثر کیږي. پاکستان په هغه 1,000 هیوادونو کې شامل دي چرته چې صرف 40% خلک صفا اوبو ته رسایي لري. په دې حق ډاکټر عابد وای چې زیات ماشومان د ښه اوبو د ناروغو له وجې د مرګ په خوله کې لاړ شي.
زمونږ په کلیوالو علاقو کې خاص کر په دې ګرمۍ کې جون جولای اگست کې سونه ماشومان مري نو د اغې د ټولو نه خټه وجه زمونږ وبدا چې سونه زیروه دي د دې جون انحصار چې کم دی په دغه اوبو باندې دی د دې بنیادی سویوته جوړخ چې کم دی د اوبو د پیجنګلو هغه د علم سره دی. الله تعالی وایي چې د اسمانه تاسو باندې مسونه وبرا وروم نو دک وب چې کم دی
کړي خو ګندکوي مونږ د ابو هوا کې شریکي کې د ابو هوا مونږ ګند کړي دا کده چینی او غر کې بره راختلې دي نه مونږ له خدای پاک را کړی چې مونږ لاره سي نه مونږ ګند کړي دي
یاد دی چې په پاکستان کې د یو ارب روپو په خرص باندې په مختلفو خارونو کې سلیریش په سینسي بنیادونو باندې لیبارټي جوړی کړی شوې دي چې په ملکی سطح باندې د صفا اوبو پرهمي یقیني کړی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
خدر منو اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري زین نو راپورونه هم لرو چې تاسو سره شریکو خو دا مهال یو نړیوال راپور ولوري ته زو چې د شام په حلب خار کې او یا کسان د سابندۍ یا د څا د ناروغۍ له امله روغتونونو ته وړل شوې دي او ډاکټران وایي چې د دوی د ناروغۍ علت د کلورین غازو کارونې له کبله دی په دې حق لباندې یو ویډیوي راپور لرو چې تاسو ته زموږ همکار ماور جلیل وړاندې کوي
د شام حلب خار په هسپتال کې د تیر نه پورز خواوشا اویا تنان د ساغستو کې مسلې علاج لپاره راوستي شي وو او امدادي کارکونکو ویل دي چې دوی د حکومتي اسکرو لخوا تر سره شوی د کلورین ګیس بریتخ کار شوی دي د شام سیویل ډیفنس ګروپ ویل دي چې هلیکاپټرو په ذریعہ کلورین نډک ګڼ شمیر بیرلې د پوزیشن کنټرول لاندې السوکاری نومي سیمه باندې غورځولې شوی دي د شامی ولس د حقونو د سارنې تنظیم سیرین ابزرویټری هم راپور کړی دی چې په سیمه کې د بیرل بم بریت تر سره شوی خو دا یې نه دی تصدیق کړی چې دې کې کلورین ګیس استعمال شوی وو او کنا په شام کې جګړې کې د کیمیایي موادو بریدونو کولو تور حکومت او یاغیان په یو بل باندې د تیرو 15 کلونو راهاسه لګوي نړیوال سارونکو تیره میاشت راپور جاری کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې هم حکومتي عسكر او هم د داعش توندلارو په بریدونو کې کیمیایي مواد استعمال کړي د ملګرو ملتونو ماهرینو د تیر نه په ورځ ویل دي چې د روان کال په شروع کې ترسره شوی کیمیایي بریدونو په حق لا خپل پلټنې روان کړي دي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته سرګي غوږی استه قدر من اوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیري چی د غنی فصل رسیدلې دی او د ګوري غانی شروع شوی ده تفصیلی ملک وکاس په دې ویډیو ریپورت کې راکوي
امریکا کې میشت مسلمانان د
پښتونخوا کې غانی شروع شوی
د سخت ملاتړ وو او خپل رائے به یې تل جمهوریت پال ګوند کاندیدانو ته ورکولې
کوي کاروندګر په دې خوشاله دي چې پټې به د غنی د فصل نه هم اوسګار شي او بل فصل ته به دمه هم شي د غاڼې ګوډي وای چې 77 ورایټي غنې د ګوډې مړنې قسم دي
77 ګړي دا خبره چې د 21 زیاته نه د پیداوار زیاتې نور غنونه 4 غنې په دې چې کوم او ګوډا نه کوي دا 21 کماوه د دې 21 زیاته را ملنو وال کارخانو ولم دا غنې خوخ کړې لري او په زمیدار غاڼو باندې چې پیداوار زیات دي ګولم چکم دا بیٹه ما وخت کې کې میاش مخ کې کې
ګوډي وای چې په وخت غاڼې ګرځول بل فائدہ دا هم ورکوي چې ګوډه په خنر خرص شي کچر غنې دړې نیمه ګوډه کما هم ورکی
نو موږ په دې ټیم دا غاڼو ذکر روانو چې په دې 3000 روپے ریټونه موږ ته سیوای سلور زاره وروسته بیا ګوډه په 10000 روپے موږ ته تاوان کوي دی وخت زمنګ پیدا را دړې نیمه دی وخت کې دوه دړې ګوډه غالبا کم یو خو په پور کې هغه سره اخوا په 3000 روپیا سی واري وروسته دا بیا په 9000 په 10000 په 8000 هاو بیا موږ پیدا نه کیو چې وروسته کله په دغه وخت یو موږ ته یو ترز مکه کاریلا په 25000 روپیا جره به هغه ټول زما کې پری هو دی په 15000 روپیا ول تاوان کو ول چې ګوړي په 8000 او په 9000 روپیا سټاوه مزما کې وتا غړې پری هو دی
د غنی فصل ته چې اوبه په وخت باندې ملاویږي نو دا غټ پیداوار ورکوي د باقی صوبې د غنی دی وخت کې ډیر خراب حالت ته او د درنو اوبه خورو یا تا درون باران ورته اشد ضرورت ته کدی ته په وخت اوبه یا باران ملاو نشو نو فصل به په خپل وخت کمزوري وي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ټی وی ریډیو پېښور
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو د کډرمن اوریدونکو په امریکا کې اته وخت راځي چې د ریپبلیکن ګوند او د ډیموکراټیک ګوند ترمنځ سیاست شروع شوی دی او ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د نورو مذهبونو او د نورو نسلونو د خلکو په ضد ځینې خبرې کړي. له هغه وروسته مسلمان ټولنه د ډیموکراتیک ګوند خواته جلبېږي. علتونه څه دي؟ منظر شهیدی په دې رپورت کې درته وړاندې کوي.
امریکا کې میشت مسلمانان له ډیری مودې څخه د ریپبلیکن ګوند سخت ملاتړ وو او خپل رای به یې تل جمهوری پال ګوند کاندیدانو ته ورکولې. خو په وروستیو کې داسې ښکاري چې راتلونکي نومبر میاشت د امریکا ولسمشرۍ لپاره کېدونکي ټاکنو کې د امریکا مسلمانان د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ته خپل رای ورکوي. په کال 2000 کې امریکایي مسلمانانو په یووالي سره خپل رای د امریکا په خوانی پاتې شوی ولسمشر جارج دبليو بوش ته ورکړی وي. خو اوس ټولو امریکایي مسلمانانو د سیاسي وفاداری ناساپي ډیموکراتیک ګوند سره ملاتړ ښودلی دی چې د ریپبلیکن ګوند په حق کې یو ښکاره د افسوس وړ عمل دی. د کال 2000 نه د ټاکنو وروسته شوی سروې نه په ډاګه شوی وه چې شاوخوا 70% مسلمانان بوش ته خپل رای ورکړی وي. په فلوریدا ایالت کې یوازې 50,000 د مسلمانانو ووټونه ریپبلیکن ګوند ته ورکول شوي وو او همداشان په فلوریدا کې ښاغلی بوش د ټاکنو بری موندلی وو. مهمه پوښتنه اوس دا ده چې د امریکې مسلمانان څنګه د 2000 کال د ټاکنو څخه وروستو د ریپبلیکن ګوند نه واورېدل او د ډیموکراتیک ګوند ملګري شول. په عامه توګه د دغې پوښتنې ځواب د اسلام سره تړلې ورکول کیږي. هغه دا چې اسلاموفوبیا یا د اسلام مذهب نه د ویرې زیاتېدو پایله ده. د امریکې د بهرنیو چارو پالیسي یا تګلارې دا سیز په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو حقونو پر ضد بللې ده. که څه هم ولسمشر بوش د 2001 کال 11 سپتمبر د ترهګرو حملو وروسته په څو وارې دا تسلا ورکړې وه چې د امریکې اسلام سره هیڅ شان جګړه نشته، خو د ریپبلیکن ګوند نوې پالیسي او بیانونو ډېر مسلمانان په دې باوري کړي دي چې ریپبلیکن ګوند د اسلام نه ویریږي او نفرت هم ترینې کوي. په کال 2011 کې د امریکې د څېړنې یوې ادارې پیو تر مخه ویل کیږي د امریکې 70% مسلمانان یا خو ځان اوس ډیموکراتیک ګڼي او یا ډیموکراتیک ګوند ملاتړي دي او یوازې داسې 12% مسلمانان پاتې دي چې اوس هم د ریپبلیکن ګوند یا جمهوری پال ګوند ملګري دي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، یو بل لنډ شانتي راپور تاسو وړاندې کوو چې د پیښور ریاض حسین ریاض احمد له تیرو 500 کلونو راهسې په ژاولو انځورګری کوي او دغه هنري راپور مشال رادیو خبریال زلان یوسف زی تاسو وړاندې کوي چې ویډیوي راپور دی، په ګډه به سره وګورو.
د پیښور 15 کلن ریاض احمد وای چې د خاندان د تیرو 300 کالو ویکس پینټینګ یا ژولنا انځورګری کوي، خو غواړي چې د ژولنې انځورګری د ژوندی ساتلو په غرض یې نورو خلکو ته هم ور زده کړي.
زما یو زما زوی دی، بس ټول چالم نه راځي په ملک کې. انډیا کې یو کس شته دی هغه چې دی نو کچھ علاقہ کې هغه ویب سایټ پہ چې دی نو هغه دا ډیزاینونه جوړوي. دا کار هم زموږ فیملی کې وو. واحد زیم چې زه خواهش لرم چې دا کار چې دی نو دا خلک زده کړي او دا زما د مرګ نه پس چې دی نو دا ژوندی وي.
ریاض احمد په ژولنا انځورګرۍ تمغه امتیاز او یو شمېر نورې جایزې هم ګټلې دي. نوموړی وایي چې د انځورګرۍ په کار کې د مخکې په ډول مزدوري نه ده پاتې.
دا کار چې دی نو زوال پذیر شو، دهشتګردې په وجه باندې جنگ ملک نو سیاح چې دی نو خارجه خلک چې دی نو دا دلته نه راځي. نو زنګ دا د کے پی کے خاص هنرمند چې دی نو دا ډېر کمزور شو. اوس خلک اوس رو رو روان دي او دا امید دی چې دا کار چې دی نو اوس بیا دی ته به روشنی ملاویږي.
ریاض احمد وایي چې که حکومت ورته پام وکړي نو ژولنا انځورګري د نړۍ په مارکیټ کې ځای موندی شي او د ډیرو پښتنو ځوانانو او پیغلو بیروزګاری پرې هم ختمېدی شي. زلان یوسف زی، مشال ریډیو، پیښور.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا محل د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه پای ته رسی، او نن ستاسو قربانو زمونږ شهید او همدارنګ زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې ترڅنګ د دې خپرونې پروډوسر واز مونږه همکار موج جلیل. خو د خپرونې وروسته به د شپه په خیر خپرونه وي چې زمونږ همکار بیروز خان صاحب تاسو وړاندې کوي، چې دا محل راغلی هم دی او ستاسو سره به یو په زړه پورې موضوع هم مخ په وړاندې بوزي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې ګډون وکړئ تر بلې خبری خپرونې پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.